ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا ویل درته غواړم که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو اچولی نو هغه واچوئ. د هغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی ریپورت طرف ته. دا ریپورت د لیکوال رازق فهیم پاړه دی. رازق فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړي او دا تفصیلی ریپورت یې را لېږلې دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلې ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو په خپله رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه یې د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر، همیشه مشته مو کرا کړی ده.
دلی می دي چې تاسو ناول لیکئ، تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شیرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث، تاسو نثر ته څنګه ور پام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلی، دا بچا سي او خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي، نو تر څو چې یو بقاعده ما یو چې دغه خاکه یعنی لیک ته نه راوسته، نو په دارنګ خبرو باندې کزما لخلم ته اورېدلی باور مې پکې.
استاسو د شاعری چې دا د پیچلې ګڼل کیږي او کرکتون کې ورته د هندي سب نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لګه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کرکتن کې خبره کوي نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده، دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسې څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیالي پیچلې توري سره تاوکړي راتاوکړي. تاسو د دې نیوکې په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپل شاعری په باره کې بز تاسو ته څه وایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده کنه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهر ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهر ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي. یعنی د هند سبک چې دی کنه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسي اردو په دې ټولو د دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکه هغه ټیکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټیکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټیکنیک دی کنه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل سي. زه خو بدا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ داغه دننه لږ ډیر امکان موجود هم دی کنه دا شاید هغه راکم کی
ها ها یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ
نو زه خو خپل دا ګومان لرم دویمه خبره دا د سیمانا څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنا یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه او په ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنگونه څومره ارتعاش ژوندۍ ساتلی سي او ژوند ژوندۍ ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري نو زه خپل شعر په یو دارنګ زاویه تخلیق کوم او لاغه سره معامله هم داسې کوم نو خلق د بیا خپلې د تنقید پیمانه او تجدیدو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا رکیبانو خر سولم رضا کا طرف اولادو ہم کل
پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شعر او ادب سره مقاله رسمینه شو. فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته؟
شعر لیکل بیخیله ماشومواله زخه خو چونکه په یو داسې چاپیریال کې مجوند کړی دی چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و، د فوک په شکل کې هم، د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم، او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا د پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان ته متوجه کړی یم. او بیا یو وخت داسې راغ غالبا په اووم ټولګۍ کې چې دا مزړه ومنله سي یاره پکار دی سي که ماته دا شی خوند راکوي نو طرف په ځان پرې وګوره سي شعر لیکلی سم که نسب لیکلی. او یو ماته بل شعر مې ولیکي، ما خیال دی چې دا زه په اووم ټولګۍ کې وم چې بیا شعر مې لیکلی دی، او له هغه پس بیا په شعر پسې بقاعده بیا مې ابتدا کړې ده، او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی زخه رهنمایي اخیستې.
فهیم صاحب، د کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو، تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده، خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه؟ د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهي، بدلوي را بدلوي یې.
یاره خټک صاحب، حقیقت دا دی که نه، څومره شاعري په کار و ما کړې وه، ما هغومره شاعري نه ده کړې. نو کتاب مو هم مرتب کړی دی، او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی. خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پیخوي که نه، یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل درویست کاله وسو چې زما هغه کتاب راغلی دی، د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي، خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي. نو له دا سهولته څخه خو موږ او زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده، سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه وي رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي، نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي، تر دې ځایه پورې سي هغه شاید ستا په نس باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي. او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښې هم نه دی، خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چېرته کړې دي فهیم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې، په کومو کومو ځایونو کې، او څومره زده کړې مو کړې دي، او اوس څه کار کوئ، په څه بوخت یې؟
خټک صاحب، بوري کې پیدا شوی یم، هلته مې زده کړې کړې دي، ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې، او بیا کویټ ته تللی یم، له کویټ سره مې بیا هلته ماسټري کړې ده، د هغه پس بیا ظاهره ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي دي، درې څلور ځایه پاتې شوی یم، په لویو یونیورسټیانو کې، په انګلستان کې هم، په امریکا کې هم، د لږ لږ مودې د پاره، خو بس ژوند مې بنیادی دانشگاه پاتې شوی ده، او له هغه نه مې زده کړه کړې ده، کدا درته وایم غلطه به نه یې.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوئ، یعنی د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول، دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه، چې دا هغه د NGO والا لیکوالان دي. دا تاسو چېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي، او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب، په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر قسم خزنده موجوده ده، نو سړی به د چا چا جواب کوي. نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري، خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی، او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي، نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم، په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ګودې ته څنګه ګوري. البته دا چې مطلب خپل ضمیر او خپل ایمان سره یې کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او دغه مطابق دا کار کړی دی او ښه مې کړی دی زما په خیال. یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهره د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زراړم پرمختګ سره یو تړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډیولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي زیته لاغه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړو. نو دا کار ماته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان.
دلته د کره کتنې کم بهیر چې د پخرو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نور نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنی دېرش څلوېښت کاله پې تیر وي. اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي. اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده؟
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمه ایز ژبې چې دي د دې په والا هم دا خبره کړي چې بحث سلته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي آیا ترې یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته هغه ژوې دلته راورسېږي. نو ظاهر د پښتو هم لاغو زخم اوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې یو بله ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانې نه دي مرتب کړي. نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونې دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چې ورته وي مطلب ته دا خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباس هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نسته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول په کې قصوروار یو ځکه چې د ډېر مال ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځای استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د مځکې سره تړلي حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
گزارونا د ظالم خړلې مش ستاپ در کې خدای مور جړلې مش گزارونا د ظالم خړلې مش ستاپ در کې خدای مور جړلې مش گزارو
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شاعری په پرمختګ کې کرکتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کرکتون کې څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه د شاعری ظاهر ده کرکتنې په خوا باندې خو شاعری بس یو ازانګې پاتېږي. کرکتنه ډیر ارزښت لري خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وی کنه، یعنی سستا مجموعی ټولنه څومره علمی وی نو پاغه کی د فن یا د غزل یا د شعر او د کرکتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وی هغه غمره مربوط هم وی او پرمختلون کې هم وی. خو چې چرته په مجموع کې ټولنې لدا سیالت سره مخامخ وي سی هغه بنیادی خاندګي سی یا سیوات سی هغه وستو مست مخامخ وي نو هغه ټولنې سی هغه لاغه علمی بهر زخه پات وی نو ظاهر عدالت به هغه د تنقید پیمانه او بهیرونه سی وی هغه هم هغه رنگ ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی کنه هغه شیر تر سره سوال یعنی دا خو موږ لیدلې دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کیږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسی زیات یو علمي کم یو.
په شاعرۍ کې پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کیږي د دې په اړه سوای په کم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپل هم داسې تجربې کړې دي کله لکه مثلا تاسو نصرم لیکلی دی کله یا موټپیزه لیکلی ده یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه لکه مثلا هایکو به واخلو دا هم لیکلی ده چر
خټک صاحب نوې تجربې خو په کار دي او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوي یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوي. ما دا دویم اړخ راخستې ده خو په دې دواړو کې د نن هم کله کله ډیر د ضرورت وګڼم چې یار په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته نو لاغه وجه زخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده خو زه د دې خپل فکری او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیتونو ته توجه وکم او ورسم او تجربه کړی مې هم دی دا نوی شی نثر مې هم لیکلی دی نثری نظم مې هم لیکلی دی آزاد نظم مې هم لیکلی دی او دا زه چې د کومې سیمې نه یم داغه فوک ډیر بډایه دی او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم نو که ژوند وفا وکړي انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
Thank you. مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O
او هم دا اوستری گٹا پورتا کئی
سندر تا سواوری دا اس بیا دا رازک فهم سراخ پر مراکی تا دوام ورکو
سو وجه دا چلا دمرا وقت تیر شو خو پختو غزل چه دی اخپل ارزخت او اهمیت و نبایلو الان که اوس خو ډیر نوی نوی سنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچایي ده. دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو هغه د غزل له گرفت نه دی وتلی او دا شاید وجه دای چې غزل د مزکی خپل اولاد ده کزه دا درته وایم یعنی مزک دا نه چې مطلب صرف پښتانه یا پښتو د دې سیمې په مجموع کې د تهذیبي او تاریخي ربط چې پاتې شوی دی په هغه کې د غزل پیدایشت او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انسانی کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه دغه سینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کوله نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شنه مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مدو نو چرته چاپ شوې دي کنه دي چاپ شوې او کنه مته لیکلې نو ولې مونږ دي لیکلې
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانه مې لیکلې وې چې چاپ هم شوې او نور د نثري کار مې نه دی کړی او ممکن سي په دې کې هم ځینې رهنمایانی د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا تک ته خدای شاعر پیدا کړي نو دا نور کیسه او دا مرانه دا مسره دغه کو هغه فر دا وسو حقیقت خبر هم دا د سیزما د نن سې کم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکون کې موجود کنا هغه ژوند نو کړای سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وایسي نو پرې شي ځکه چې ما سره دا زدا ما دا ګړل او سیم ګړم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډیر دغه را سره موجود مواد را سره او ما په کار وایسي هغه شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم ان شاء الله په اراده کې دي او ځینې تیمز دا رنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن چې یو څه شیان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا شي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کوم
وایي چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپل هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا د پروفیسر رب نواز مایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزول او ډاکټر کومیل کزل باش عارف تبسم او پایدین ګران او کاری جمع ګل او مالک زید دا ټول د زموږ بس ملګری او سیدا مو هر ورځ زموږ ناشته ول او ادبی ناشته بکته ادبیات بچړل کېدل تنقیدی نشستونه بکېدل او په تنقیدی نشستونه کې به موږ خپل افسانه او غزلی تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه د خدای غد تنقید سی کوم بنیادی فن دی کنه د خصوصا د تخلیق کد غزل او کد افسانی ټیکنیک سو په دې شانو باندې تر هغه زیات پوهیدلو کم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و کنه هغه وخت مشران او محمود ایاز او سل جعفر او درویش خټک درویش دورانه او نور ملګري امزولی خلیل باور دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر هم لیکلې او ادبي هلو ځلو کې به هم مختولو اسلام آباد خو داسې شنډ غوندې ځای دی او دلته سیا یو دوی ادبي دغه دې تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده پکې نو مگر دا د ما او تا او حاجی طیب او عارف تبسم او دا ملګری د احساس خټک دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس په د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګور ټکنالوژي هر څومره پرمخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی سي استاد په کار کولو کې اساني درته پیدا کوي او شعر څه دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي سي هغه تا ته وایي سي لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي دا یا دا هغه کې تارسر سي دی زما خیال نه دی سي په اي اي یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کوي دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولای سي چې ته یو خپل داسې خیال سي هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه کې مرسته در سره وکي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دي دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیاتو تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی شي دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی شي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تا پاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تا اورم صاب در تا پاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی still la bele san sigara vino jogi o badal daro sab badal tapahum yar som der sara khana duran shajugi o badal daro sab badal tapahum yar som der sara khana duran shajugi درم سر جرم کبم موجودی او بدر تراوڑم سا
بدل تمام یار زوم در سرا خانه دورانه شجوری یار زوم در سرا خانه دورانه شجوری او بدل تمام تا بدل تمام یار زوم در سرا خانه دورانه شجوری یار زوم در سرا خانه دورانه شجوری او بدل تمام تا بدل تمام یار زوم در سرا خانه دورانه شجوری
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ تاسو چونکه شاعری نه د شاعرۍ خبره کوو، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده، په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړی چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپل اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپل څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غمره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس دی کنه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کې هغه دنیا د کروندې له زاویه څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دې هم کرونده پرېږدي او شعر دی ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپل د دې پښتني د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت مجوایي وڅته. که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دي، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دي.
د پښتو کتابونه خو په خو هم د خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو د سوشل میډیا د ټولنیز رسنۍ چراغلې نو نور هم خلق چې دی هغه بخت شول کنه، دې کې زیات پښتو کتاب ته ډېر وخت نه ورکړي. نو د دې ټولنیز رسنیو ګټه وته ونه سمره دی پښتو ادب ته، ځکه چې د سره ډېر خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پکېږي، ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغه باندې بحثونه کوي، تذکيري پکېږي، نیوکه پکېږي، تنقید پکېږي، داد ورکول کوي. لکه خلک چې ټول یو ځای ناشتي پسونه، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناشتي یا په غونډه کې ناشتي، نو دا ګټي هم دي. تاسو په خیال ګټي ډېری دي کته ونه ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوس مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکی کمپیوټر سي دی هغه سوکا سوکا دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي. به
شعر کم وخت لیکي، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي، کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت یې ولیکي سنبالي کوي او رکشي درنه سنبالول ډیر نه کوي. د شعرونو کتاب مچ نه وخت شوی دی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو څه ده؟ په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي؟
یار شعر شیر خو ما غدارنګ ای کنه سی ولا سی څومره شیر دی کبد شیر دی خو بهرال ډیر وخت را نه واخل مصر را سی کله کله داسی سی په زړه مصر برابر سم او هغه پورا سی یعنی زه تا ته په یقین سره وایم چې مطلب داسی هم سی وی دی سی لس لس کاله لمانه یو غزل اخیستی داسی نه چې غزل پورا نه ای خو هغه اطمینان نه ای پورا سی برته زه خراب کم گاډه کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت داسی راسی سی هغه خپل تکمیل ته ورس نو کله کله داسی هم سی وی دی سی لس دولس کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحله کې اخیست او کله کله داسې هم سی وی دی چې په درې څلور منټ کې ما پورا غزل لیکلی ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري سی کله درازي او زنم په خبر سی یا کیفیت سی وی یا ماحول سی خو چې راغلی عموما داسې سی تازه دراغله او که وخت نه کو پیدا نه کښېنستلې نو بیا هغه زړه سی خو بهر هغه ځای کوم نه هغه که یوه مصره هم پیدا کړم هغه چېرته په یو کتاب میتاب کې ولیکم بیا چې پې برابر سم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی
زمونږ اوریدونکي به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي زه هم اوریدل غواړم نو هم صاحب غزل راته ووایي او نوې غزل وي نو ډیر به ښه
خټک صاحب دا دغه پابندي چې دا ولګوره د نوې غزل نو دا یو آخري غزل ده چې ما لیکلې ده زه نه پوهېږم ستا اوریدونکو ته به څومره اپیلو کې او لما سره دا مرسته کوي چې هم به موار پہ تیر شي او هم به غزل درته ووایم تا اورېدلې ده او ته په پس منظر هم خبرې
زه خو ستاسو د ډیرو شورونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دی او ان شاء الله خوند به ترې واخلي ارشاد
او شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لید شي یو لویا مانا دو ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لید شي یو لویا مانا او شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخند وها او همه جوی معنا
ډیر علی د بیا وای فهم سه
شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخند وها او همه جوی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په بدنونو چا شیندلې د خودروی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکه مرازي په بدنونو چا شیندلې د خودروی معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو
ډیر ښه
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړی اخلي لزوی معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړی اخلی لزوی معنا لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویا معنا جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویا معنا د دې تصویر تر شا لیدسی یو لوی معنا
په اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یې یعنی خوخیږي مو په اردو کې مو غالب خوخت دی په شاعرانو کې په پښتو کې به مو شیدا خوخوي کسنګ ده
او غالب خو می ډیر خوش دی شیدا مې هم په هغه کچه خوش دی خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقعا دا چې خوشحال ډیر زړه ترانیز دی د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي هم احساس را کوي هم خوند ځنې اخلم نو دا ټول مې خوښ دي دا یو تخصیص نه لرم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهم مرکه تاسو اوریدا اوس ما راشد خټک ته اجازه را کړی ته خدای په امان
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
نرازی کٹ میں وہ باسا ڈالان تھا ملا خوب نرازی کٹ میں وہ باسا ڈالان تھا قربان قربان دے دا خمار استر گوشم آدم خان چرسی کٹ میں وہ باسا ڈالان تھا ملا خوب نرازی کٹ میں وہ باسا ڈالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار ملا خوب ناراضی کٹ میں وبا صدا لانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار ملا خوب ناراضی کٹ میں وبا صدا لانتا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار ملا خوب ناراضی کٹ میں وبا صدا لانتا چرسی کٹ میں وہ باسا دالانتا ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ باسا دالانتا خمار استر گو دے گلے را بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وہ باسا دالانتا ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ باسا دالانتا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں وہ باسا دالانتا ملا خوب ناراضی کٹ میں وہ باسا دالانتا ما خدا مست زوان خوب تن پری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وہ باسا دالانتا ملا خوب ناراضی